السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د سحر لس بجې شوې دي. د نهه ورځو د 2012 کال د مې 9 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان یو ډرون برید درې مشکوک وسروال وجلی دي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز زیاتېدو په اړه هم تفصیل لرو. دا او په نورو موضوعاتو په ریپورټونه واوري، خو اول د اسرار عالم مومن نه د روانې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
رومبه د مهم خبرونو لندیز. په کراچي ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د پولیسو یو مشر په ګډون 9 کسان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه یو بل ډرون برید شوی. او د قطر په سرخار دوها کې په یو شاپینګ مال کې پرون لګیدلی اور کې د 43 ماشومانو په ګډون 19 کسان وژل شوي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د پولیسو یو ایس پی په ګډون 9 کسان وژل شوي او 2 جوبل شوي دي. د کورنګي پولیسو لمخه د پولیسو سپرنټندنت شاه محمد او د هغه په ملګري په بنګالی پاړه سیمه کې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې پکې 2 جوبل شو او وروسته یې ساور کړه. د دغه پیښې پاړه د سند پولیسو مشر مشتاق شاه په کراچي کې خبريالانو ته څه داسې ویل. نوموړی وایي تحقیقات روان دي او ډېر زر به په چنتیجه ورسیږي. تر شپږو پورې موټر سایکل سوارو وسلوالو دغه برید کړی او د دوی هدف شاه محمد وو. همداراز د کراچۍ په ګلشن آباد سیمه کې هم پرون د ګل په ورځو موټر سایکل سوارو وسلوالو د یو مذهبي تنظیم اهل سنت والجماعت په دوو کارکوونکو مفتی زیشان او زیشان بهاري باندې ډزې کړي او دواړه یې وجلي. دغه رنګ د کراچۍ په اورنګي ټاون کې هم وسلوالو یو ډاکټر په خپل کلینیک کې په ډزو وجلې دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په کلیفټن کې هم 2 ځوانان په ډزو وجل شوي. کراچۍ ښار کې وخت په وخت د هدفي وجنو او اخو ډب دا ډول پیښې مخې ته راځي چې زیاتره فرقیزې، جبنۍ او سیاسي بڼې لري. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امریکایي بې پیلټ الوتکو یو بل برید کړی چې پکې درې مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي. د چارواکو له مخې تېره شپه 9 بجې امریکایي ډرون الوتکو د تحصیلي د تخیل په دیګان سیمه کې په میرانشاه سړک باندې د مشکوک وسلوالو په یو ګاډي 2 مزایلې وداغلې. د شمالي وزیرستان خلک وایي د 13 ورځو راهیسې ډرون الوتکې په سیمه کې پروازونه کوي. په دې اړه په دغه سیمه کې یو تن شیرولی خان مشالډو ته څه داسې ویل.
ټول شپه تېره کړو، ټوله ورځ تېره کړو، دا 15 ډرون تیارې سریزي او دا حملې کو 10 by 10 میرلی او میرانشاه دا علاقه شي دا تخیل دا ټول په دا علاقه شي سپېز تجوزینه دا ګرځي او دا چکر لګوي.
یاردوی چې په دې تیرو 40 غنټو کې دا په شمالي وزیرستان کې دویم او په یوه اونۍ کې 15 ډرون برید دی. د کوهستان د کوډوکوډ یونین کونسل په ګدار سیمه کې د لنجمنی ویډیو وروسته ول شوی چې په دغه ویډیو کې د 4 وړ مرمنو او د 2 سړو ژوند ته خطر ده او جرګې فیصله کړې چې د کسانو ته به د مرګ سزا ورکول شي. لمشال ډوسره په خپل خبرو کې د کوهستان د پولیسو ډی پی او عبدالمجید افریدی د پیښې پخلی وکړو او ویل د هغه په نظر کې دغه ویډیو جالی ده.
بس هغی کې سلور دینه کی دی هغه سلور واړو خ صفاس ته کپڑے اچولی دی چادر ما دې خ فاس کې راسه غس دی هغه چې دی هغه خ خوشحال دی خوشاله کې هغه سندره وي او دې نوز چې دې ویډیو جوړي پغلا نه دی جوړ کا نو ما ته دا څه کاری چې دا چرته وعده کې د دې جنکو ویډیو جوړ شوی دی چې لاس کې راغلی دی.
د پاکستان رسنیو لمخې دا مهال 4 وړ مرمنې لخپل خپلوانو سره دی او د هلکانو د لټون عملیات روان دي. د پوځ د اطلاعاتو ادارې یو چارواکي مشال ډو ته ویلي چې تېره شپه د خبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د جنگي الوتکو په بمبارۍ کې خواوشا 15 وسلوال وژل شوي دي او 4 جوبل شوي، خو لا هم تر دې دمه ځایي او آزادو سرچینو د دغه رپورټونو پخلی نه دی کړی. یاد دي چې د څه مودې راهیسې پوځ په تیرا سیمه کې هم د وسلوالو پټنځایونه په نښه کوي، خو په باړک سیمه کې د 13 کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. تاسید مشال ډونه خبرونه اوري. په افغانستان کې ناتو ځواکونه وایي پروند ګل پرز د هلیکاپټرو را پریوتو په پیخه کې د دوی 2 پوځیان وژل شوی او د افغانستان په جنوب کې د اورپاکو لخوا په برید کې هم د دوی یو پوځي وژل شوی دی. د قطر په سرخار دوها کې پروند ګل پرز په یو شاپینګ مال کې لګیدلی اور کې د 43 ماشومان په ګډون 19 کسان وژل شوی. د ولاجی په نامه دغه شاپینګ مال په مغربي برخه کې اور ولګېدو. په بیړنۍ توګه د اور لګېدو وجه نه معلوم شوی، خو د دغه هیواد د کونو چارو وزارت ویلي هغوی به په دې لړ کې ډېر زر یو خبري غونډه وکړي. په دوحه کې دغه شاپنګ مال په 2008 کال کې پرانستل شوی و چې پکې یو هوټل، سینما او یو تفریحي پارک دی. د یمن چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې یې د القاعده په یو مشر هوایي برید کړی چې پکې لږ تر لږه 15 اور پکې وژل شوی. چارواکي زیاتوي په دې برید کې دوی له رضا خارګوټي سره نږدې د دریو موټرو په یوه قافله کې د القاعده یو ځایي مشر قائد ادها په نخه کړی. خو دا نه ده معلوم چې ادها په دغه برید کې وژل شوی او که نه. په یمن کې د القاعده څانګه په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده په نامه پیژندل کیږي او دارنګ دا د القاعده یوه خطرناکه نوې راپورته کیدونکې څانګه ګڼل کیږي. له مصر څخه راغلي رپورټونه وایي په دغه هیواد کې پرون د ګل په ورځو د مظاهره چیانو یوې ډلې په قاهره کې د صدارتي امیدوارو احمد شفیق د انتخابي کمپین مرکزونو ته اور ایښودی دی. په دې کې د مالي او ځاني زیان په اړه څه خبر نشته او اور هم په سمدستي ډول ودرول شوی. بلخوا د احمد شفیق پلویانو په سختۍ سره د دې ګام غندنه کړې. دی وایي څه وشو چې یو څو ورانکاري راغله له هغوی ته معلوم وو چې دا څوک دي او دا رنګ ودانۍ ته یې اور کېښوده. زه نه یم پوهه چې دوی ولې داسې وکړل. دوی له چانه ویریږي، اوټونه به په خپله فیصله وکړي. د مظاهرچیانو لخوا د بریدو یو څو ګړۍ وروسته له هغې مخې ته راغلی چې په دغه هیواد کې د الیکشن چارواکو اعلان کړی چې د صدارتي انتخاباتو په راروان پړاو کې به د احمد شفیق او د اخوان المسلمین د کاندید ترمنځ مقابله وي. په سلګونو خلک د احمد شفیق پر ضد کوڅو ته راوتي دي. شفیق د مصر د لرې کړل شوي صدر حسنی مبارک په دوري حکومت کې د دغه هیواد اخیری وزیر اعظم وو. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ د ډاکټر شکیل اپریدی کورنۍ وایي دوی د هغه د سزا په اړه هیڅ تفصیل نه لري.
دا خو سبلس په میډیا باندې خبره چې هغه سزا وکړه او پېښور سنټر جیل ته منتقل کړو. دینه مخکې تاسو ته پته و؟ نو پته چلم نه پته یان سوز راو.
په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې درې مشکوک وسوال وجل شوې دي. اخوا د سیمې خلک وایي او په پېښور پوهنتون کې د پښتو ژبې په زړو تاریخي نسخو هم تفصیل لرو.
ډېرې قیمتي خو دغه د خوشحال خان خټک دیوانونه دي، فردوسي شاهنامې دوه کلمې نسخې په پښتو اکاډمۍ کې دي.
د مشال تر څنګ یې واورئ. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د بی پلټ امریکایي الوتکو په یو میزایلي برید کې درې مشکوک وسوال وجل شوې دي. دغه برید د تحصیل د تاخیل دیکان په سیمه کې په یو ګاډي باندې ترسره شوې دي. په تیرو څلیرشتو غنټو کې په شمالي وزیرستان د دویمه حمله د چکیږي. د سیمې خلک وایي ډرون بریدونه یې ژوند له خطر سره مخامخ کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د چارواکو په وینا 13 شپه خوښه 9 بجې امریکایي ډرون جازونو د شمالي وزیرستان ایجنسی سرخار میرانشانه 1.5 کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل دیګان په سیمه کې عام حال یو مشکوک ګاډې په نخه کړ. کله چې په نخه شوی ګاډې په میرانشاه د تاخیل سړک باندې روان وو چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د چارواکو په وینا په دغه ګاډې کې درې مشکوک کسان په موکا باندې ووژل او په نخه شوی ګاډې هم په بشپړه توګه تباشو. په 13 گھنٹوں کے پر شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا بے پائلوٹ الوتکو دغه دویم برید دے چھ پا مجموعی توگا پا کے لس شکمن وسلوال وجلی شوی دی او پا 13 ورځو کے پر شمالی وزیرستان ایجنسی کے دغه پنځم برید دے. د سیمې خلک وایي چې د 13 ورځو د شمالي وزیرستان ایجنسی په بیلابیلو سیمو باندې د ډرون جازونو پروازونه زیات شوي دي. په دې اړه په سیمه کې موجود یو کس شیروالی خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
ټوله شپه تېره کړو، ټوله ورځ تېره کړو، دا 15 شپې ډرون تیارې شریږي او دا حمله کو 10 بدس میرلی او میرانشاه دا علاقه شي د تخیل دا ټول په دا علاقه شي شپه راته جوزینه دا ګرځي او دا چکر لگوی زدوی دریوری زی دنتی زیرو ولی دو چی بلکل خلق بیرم شوی دی زیده زی جو زیده غرا ولی نا.
تیرا اونی دا پاکستان صدر آصف علی زرداری د امریکا او ناتو د شیکاګو په سرمشریزه غونډه کې امریکا ته ویلی وو چې دوی دې د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه ودروي او باید په ګډه سره یې بله لاره راوباسي. د دې غونډې نه پس په ډرون بریدونو کې هم تیزی راغلی ده. دغه پوښتنه مو چې کله د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه نه وکړه چې دوی په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ډرون بریدونو دغه زیاتوالی ته په کم نظر ګوري، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
امریکا چې کوم دی نو په پاکستان باندې فشار اچي دباو دې خبرې لپاره چې د نیټو لاره خلاصه کړي او په هغې باندې خبرې اترې روانې دي او پاکستان چې کوم مطالبات دي هغه امریکا هغې ته تیاره نه ده او پاکستان د امریکې خبرو ته تیار نه دی. نو په دې وجه باندې هغې په پاکستان باندې دباو شیکاګو کانفرنس کې مچولی وو او د هغې نه مخکې هم او د هغې نه وروسته هم، نو اوس ورسره صرف دغه لاره پاتې ده چې ډرون حملې سیوا کړي او پاکستان یو ډیمانډ چې کومه مطالبه هغه دغه ده د ډرون حملې به تاسو نه کوئ.
دا یادونه ده چې د سمودی نه د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د کړکېچ ښکار دي او د 2011 کال د نومبر پر 26مه نیټه چې ناټو د قبایلي سیمې مومندو په سلاله کې پر امنیتي پوستې برید وکړ او د پاکستان څلېرویشت سرتېري یې ووژل، نو اسلام آباد کابل ته د ناټو لپاره سامان وړونکو لاریو او ټانکرو پر مخ د تورخم او چمن لارې وتړلې چې لا تر دې دمه تړلې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. د ډاکټر شکیل اپریدی ورور جمیل اپریدی د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دوی ته د پولیټیکل انتظامی لخوا هیڅ تفصیل نه ورکول کیږي چې څنګه او د کوم قانون له مخې یې د دوه ورور ته سزا اورولې. په روانه میاشت کې پاکستان هغه ډاکټر ته د 3 کالو د قید سزا اورولې چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکا مرسته کړې وه. د شکیل اپریدی د ورور سره په پیښور کې د مشال خبریال خالد خان خبرې کړې.
ملاقات ہو سکے جیل کے تک خاص لوک کی گی
ستاسو وکیلانو تا دی دا غو کړی چا کوم کاپیان دی هغه وته ملو
شو نه دی ملاو نه را کوي د جمعې ورځ سه موټرای کوم د کاپیان نه ملو کی نه کاپیان دی ای پی ان ملو کی نه د جیل حکام طرف نه محاکمات تمام د صد کی گی او نه ملاقات پر مشر کی گی
ستاسو کورنۍ ته هم لري اوسد مې د غي کور ولا ته د غي
ټول ته صدمه ده ټول خو نه ورو ته صدمه ده بچو ته صدمه ده دا هو ډیفینیټلی خبره ده
لکه دا څومره وخت نه چې دا دی
روح کال شو اور یو کال شو
ادي دوران کې دي ته هیڅ سره صحیح
نه نه شوی موږ ته پته نه چاته دي دا خو سبلس په میډیا باندې خبره چې هغه ته سزا وشو او پېښور سنټر جیل ته منتقل کړو دوی نه مخکې تاسو ته پته و نه پته چې نه پته یان سوز راو.
مشال ریډیو ته حقایقو رابر سیرون کې
مشال ریډیو تغوغي د کوهستان کوډکوډ یونین کونسل په ګدار سیمه کې د لانجمنې ویډیو ورستو ویلې شي چې د سلورو خزو او دوه سړو سرته خطر ده او جرګې فیصله کړې چې دغه کسان به وجل کیږي. خو بل طرف ته د سیمې پولیسو یو مشر وایي چې د پیښې پلټنې روانې دي او د ټولو کسانو حفاظت په یقیني کوي. په دغه ویډیو کې ښودل شوی چې سلور خزې ګډا کوي او پولیس چارواکي وایي چې دغه ویډیو د یو واده معلومیږي چې د نورو ویډیوګانو سره یو ځای کړل شوی ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د کوهستان پولیسو مشر یا ډی پی او عبدالمجید افریدی د ویډیو پخلی وکړو، خو وایي چې د هغه په نظر کې دا جعلی ده او مختلف ویډیوګانې را یو ځای کړی شوې دي. عبدالمجید افریدی وایي
بس هغه کې سلو دینه کی دي هغه سلور وړو خص صفات ته کپړې اچولې دي درې ما دې رخصی دي هغه خ خوشحال دي خوشاله کې هغه سندره وي او دې نو چې د دې ویډیو جوړي پغلا نه دی جوړ تھا دې کې بیا لک سات پس یو لک خاري ناشته خاندي ٹھیک ده هغه کې بیا جنې کې نه کړ لک سات پس بیا یو لک خاري گڈا کئی آگے کے نہ غلط کاری نہ جن کے کاری نما تا داسا کاری چا چرتا وعدہ کی جن کو ویڈیو جوڑ چھے دے چل لاس کے راغلے دے وہ دا صرف دا داسے کڑے چھے دے فار ایول موٹو
خولیبل طرف تا دا کوڑو کوٹ سیمے یو اسیدون کے دا خبر ردوی چی گنی ویڈیو غلط دا دغتن مشال ریڈیو تا دنوم نخ پر اولو پشرت زیاد اکڑا
شادی ماجی نہیں تھی یہ جو ویڈیو جو بنایا ہے یہ پروگرام ہوا ہے یہ تقریباً ایک سال پہلے ہوا ہے
دی وئی وعدہ مدنو دا کم ویڈیو چی جوڑا شوی دا دا یو کال مخک شوی دا دا سلور لکان او سلور جینا کی وی او دوی خ پخپل خو خا دے دے رے ترا غلی وی ما پخپل دا ویڈیو کتلی دا د دغی لکانو اجر کی جوڑا شوی دا خدا اوس یو سور ز وڑان دے مخ تراغلا دا غیر استو د جینکو کور والو دا لکانو د مرگ پروگرام جوڑ کڑے او خو لکان پزان پوی شوی او تختی دلی دی
لیکن وہ سمجھ گئے کہ جب جائیں گے تو وہاں قتل ہو جائیں گے وہ جو چاروں لڑکے وہاں سے بھاگ کر نکل گئے تھے
دو مطبوعاتو تر مخا دا وخت سلور وان زنانا د خپل خرګنی سره دی او د هلکانو د لټون کار روان دی د چا د پاره چې جرګې د مرګ سزا اورولې ده خو ولې هم د ګدر سیمې یو بل اوسیدونکو امتیاز مغل وای چې د جرګې خبره به بنیاد ده ځکه چې دغه خلک د ګدر نه لری سیرتې سیمې ته تللی دي چرته چې د خلکو تلل راتلل ګران دی دی زیاتوي دی وی چې داسې هیڅ قسمه جرګه نه ده شوې چې پکې د دوی د مرګ خبره شوې وي دا کې دی شي چې د خلکو په خپل منځ کې څه خبره کړې وي ځکه چې دا د هغوی د کور د عزت خبره ده خو د جرګې په حواله ټولې خبرې دروغ دي هغه خلک خو په خپل د دې سیمې نه تللي دي او بازارونو کې د خلکو نه د شرم پټیږي دا خبره چې کله مشال ریډیو د ڈی پی او کوهستان عبدالمجید افریدی په وړاندې کې خوا چې آیا دوی د زنانو د حفاظت او د جرګې د غړو خلاف څه قسمه اقدامات کړي دي نو هغه وي
معلومات کنفرم کی واٹ از دی اوریجنل فیکٹرز دا جنکو بارا کے دا لکانو بارا کے معلومات کی بیر 2000 کم کنڈیشن کی دی دا جرگے والا سور دی سوک دی کی دا خبر شیم نکنا دے شے او چی بیا چی سا سینیوری آگے مطابق دا لیگل ایکشن نم آکی
دا پیخی دا لا نور حقیقت سیڑلو پا غرز مشال ریڈیو حس اکلا چی دا لکانو یا جنکو دا کور والاو سرا خبری وشی خو پتا لگی دا چی دوان ڈلو دا سیمینا کڑا کڑی دا او ور سر دا رابطے ہز ذریعہ نجوڑی گی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد پختو وائے مشال ریڈیو اور
مشال ریڈیو تاغوگی پرسپاڑا نیو یارک ٹائمز پخپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان او امریکای ترمنز تعلقات تخه کېدو پر ځای نور هم لا پسې کړکېچن شوې دي د دغه مقاله مهمه خبرې دانی ساجمل نورو
نیویارک ٹائمز روزپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي تیرونه په شیکاګو غونډه کې چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو نو دوی زیاتره په سیاسي چارو خبرې وکړې چې پکې میرمن کلینټن په واضح توګه خپل دریځ وړاندې کړو ولسمشر زرداری د نورو ګوندونو په یو ځای کولو په لړ کې د ستونزو په اړه شکایت وکړو چې د ترهګرې پر ضد جګړې کې مرستې ترلاسه کړې او دا یې هم وویل چې دا کال د دواړو هیوادونو لپاره د انتخاباتو دی ولسمشر سرداری د پاکستان په پوله د ترهګرو موجودګۍ ته په اشاره کولو سره وویل چې موږ سره د دوی پر ضد د کاروایۍ لپاره دومره وسایل نشته او زیاته کړه چې د دې تر څنګه بل ستونزه دا ده چې امریکا د تیر کال د سلاله چک پوسټ په پیښه د پاکستان نه معافي نه ده غوښتې په دغه پیخه کې د ناټو لخوا په برید کې د پاکستان 40 پوځیان وژلي شوی دي د ورځپاڼې تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د حق کېدو پر ځای نور هم لاپسې کړکېچن شوی دي او تیرونه په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پایلټه الوتکې د برید وروسته پاکستان وایي امریکا د دغه هیواد د پالیبان غوښتنې په پام کې نه دي نیولې دغه سیرې تیرې شروع پر وسته پاکستان لخوا ډاکټر شکیل افریدی ته د امریکا سینټ د پاکستان په پوځي مرستو کې د 3 ملیونو ډالرو نور هم کمی راوسته مقاله زیاتوي د پاکستان پاکستان امریکا ترمنځ 13 هفته د تعلقاتو د ودې لپاره سفارتکاري په واضح توګه ناکام ښکاري چې د امریکا لخوا د اسامه پر ضد په پټه برید او بیا په سلاله چک پوسټ د ناټو د برید له وجې اړیکې نورې هم خراب شوې دي او د دواړو پیښو د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې هم راپورته کړي چې دا تعلقات ښه کېدای هم شي او که څنګه د مقالې تر مخه د ولسمشر زرداری شیکاګو ته دورې په ملک کې دننه یو ناکامه سفر بللی کیږي چې له وجې ولسمشر باندې تنقید د مخکینه هم زیات شوی دی د پاکستان پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ولس مشر د دوره د هیواد لپاره بې عزتی ګرځولې او په امریکا او ناتو یې دا تور لګولې چې دوی د پاکستان د پارلیمان سپارښتونه او د ترهګرې پر ضد جګړې کې د پاکستان د ولس قربانۍ د پامه غورځولې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې امریکا سره د اړیکو په اړه د اپریل په میاشت کې د پاکستان د پارلیمان بیا کتنه مکمل کېدو وروسته هیلری کلینټن او د امریکا نورو چارواکو دا هیله کوله چې دوی د امنیت په اړه یوې نوې همکارۍ ته نږدې شوي دي چې د اړیکې د سلاله د پیښې وروسته خرابې شوې وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په داسې حال کې چې پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې په نړۍ کې د یو اټومي قوت په توګه پیژندل شوی دی، دا مهال د نورو یو شمېر مسلو ترڅنګ د بجلی د بحران سره هم مخامخ دی. د ستونزې د هواري لپاره اټومي پروګرام څه کردار ترسره کولی شي؟ زموږ همکار په دې اړه د ساینس پوهانو سره خبرې کړي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د یوې اندازې تر مخه پاکستان څه باندې 13000 میگاواټه بجلی ته ضرورت لري چې پکې د ګرمۍ په موسم کې د 15000 نه تر 20000 میگاواټه پورې د بجلی کمی رامنځته کیږي. په هیواد کې د بجلی جوړولو یو شمېر وسیلې استعمالیږي، خو اټومي پروګرام چې تر ټولو ډېره بجلی پیدا کولی شي په پاکستان کې ترې ډېر کم کار اخیستل کیږي. په دې اړه مو په جاپان کې د یو ساینسدان ډاکټر اجمل خان نه پوښتلي. هغه وایي
سائنسی پهلو خدا دا چې ګوره زمونږ پاکستان کې سائنسدانان انجینران چې زمونږ کومه ټیکنالوژي دا ډیره ښه ده، خو بدقسمتي خبره دا ده چې زمونږ دغه انرژي مونږ خپل د جیوپولیټیکل سچویشن د وجه نه د هندوستان سره یا د نورو مالک سره چې کوم زمونږ د جنگونو یا د نورو دلته کې د ستونزو د وجه نه د زیاته توجه په دې هتیارو په ویپنز باندې د زیات خپل تړون راوستي دي. او بل چې کوم د سیاسي پهلو زمونږ په پاکستان چې کوم د توانای مسایل دي د حل لپاره زمونږ حکمرانان زمونږ چې کوم په موجوده حکومت کې چارواکي حکومتي چارواکي دي هغه د دې سلسله کې حل په حواله سره مخلص نه دي.
دا راز د اټومي ساينس کارپوها ډاکټر پرویز هود بای وای پاکستان ک د اټومي پروګرام د لارې د بجلی په جوړولو پاملرنه کړې و نو دا وخت به د بحران سره نه مخ کېدلې. دا چې په هیواد کې د اټومي بجلی مرکزونه سمرا او چیرته دي نو موږ وای
دی ارلیست نیوکلیر پاور پلانټ دټ واز انستالډ ان پاکستان was given by the Canadians in the early 1970s and it is called
په پاکستان کې لومړی اټومي بجلیګر د 1970 په لسیزه کې د کاناډا لخوا لګول شو چې د کراچۍ د اټومي بجلیګر په نامه یادېږي، خو دا ډیر زوړ دی او د موجوده معیار برابر نه دی. نور دوه اټومي بجلیګرونه د اباسین پر غاړه په پنجاب صوبه کې د چشمه پر مقام جوړ کړل شو دي او د چین لخوا لګول شوی. نو د اټومي بجلی لپاره په پاکستان کې یوازې د غدری مرکزونه جوړ شوی دي.
سو اول ان اول دیر ار 3 نیوکلیر پاور پلانټس دټ ار سپلاینګ دی الکتریسټی.
بلخوا جاپان کې د تیر کال زلزلې او تسونامي لوجه د فوکوشیما د اټومي بجلیګر زیان ته په اشاره سره ډاکټر اجمل خان وایي کسه هم پاکستان د بجلی د بحران ښکار دی، خو په کار دی چې د لړکې په نورو وسیلو هم غور وکړي شي.
دین علاوه نور داسې حل شته چې هغه ماحول ته او انسانانو ته ډیر زیات فائدمندی. دنیا کې سبا هایبرید انرژي خبرې کوي. هایبرید دي ته وایي چې مختلف انرژي ذریعے یو بل سره ملاو کې او دا غینه ټولو حلو باسي پدې کې د هوا نه د بجلی جوړولو د شمسي د برس ترګونه بجلی جوړول او د اوبو نه جوړول یا د اوبو د جوړولو دوه قسمونه دي. مال ډېر قسمونه او ډېر طریقې کې دي شي.
کارپوهان په دې خبره متفق دي چې که د هیواد واکمنان په اخلاص سره د بجلی د بحران په لړ کې ګامونه واخلي نو د هیواد دننه یو شمېر داسې وسیلې شتون لري چې په استعمالولو یې په اسانه په لږ وخت کې او په محفوظ توګه بجلی ترلاسه کېدل ممکن دي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ د امریکایي کونسلټ په مرسته د هغه زړو نسخو د خوندي کولو کار پیل کړی وو چې دغلته موجود دي، خو دغه کار اوس د فنډ د کمی له وجې د ځنډ ښکار شوی دی. دغه نسخې چې زوړ تاریخ لري او د پښتو اکیډمۍ مشران وایي باید حکومت ورسره د دغو په محفوظولو کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ مشره پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین وایي چې د پښتو ژبې د لرغونو نسخو د خوندي کولو بهیر یې 80% سرته رسولی دی. دغه کار په پېښور کې د امریکایي کونسلټ د کلتور محفوظولو فنډ په مرسته په 2008 او 2008 کلونو کې پیل شوی و چې د پښتو ژبې هغه زړې نسخې خوندي کړي چې پښتو اکیډمۍ ته ترلاسه شوې دي. سلمہ شاهین وایي دوی دغه لرغونې قلمي نسخې سیډیګانو ته اړوي ولی خود دغه نسخو خوندي کول لا اوس هم پاتې دي او باید د دوی سره صوبایي حکومت هم په دې لړ کې مرسته وکړي چې پکې نه یوازې د پښتو ژبې بلکې د عربي او فارسي ژبې هم ځینې زاړه کتابونه شامل دي د خوندي کولو کار یې سرته ورسیږي.
په ډیجیټلایزیشن باندې هغه اوریجنل پریزرویشن نه کیږي، هغه پکار دی چې موږ فاندینګ وشي او موږ دا هغه سی پریزرو کړو چې کوم پیجز پریزرو کړو. نو چې دوباره زه غواړم چې پاکستان حکومت ته ریکویسټ وکړو څنګه یو کیټلاګ پرنټ کړی دی، یو نه بلکې دوه، یو په انګلیش کې هغه امریکن کونسلیټ لپاره، یو بیا موږ اردو کې مو پونه شو 200 کتابونه په 300 په انګلیش کې وکړو. نو هغه په هر یو نسخې لپاره لیکلي شوي دي چې دا کتاب دومره زوړ دی، دا چا لیکلی دی، د دې حالت څنګه دی او د دې سایز څومره دی.
د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او لیکوال راجولي شاه خټک وایي له دوی سره ډېرې زړې نسخه پرتی دی چې پکې د خوشحال خان خټک او داسې د نورو شاعرانو او لیکوالو کلمي نسخه شامل دي.
دې کې خو ډېرې زیاتې د 1400 کالو نواخلې تر 1300 کالو یاد دنه هم لګ ور اخوا زړې کلمې نسخې مونږ سره دي چې پای کې ډېرې قیمتي هو. دغه د خوشحال خان خټک دیوانونه دي مختلف او ډېر په اهتمام لیکل شوي دي. بیا د هغوی د کورنې د نورو شاعرانو چې کوم دغه دور دي د ولسمې صدې عیسوي او د اتلسمې صدې عیسوي چې کومې کلمې نسخې په لاس راغلي دي، نو هغه هم پرتی دي. ورسره بیا د فارسي خصوصا فردوسی شاهنامه ده، نو د فردوسی شاهنامه دوه کلمې نسخې په پښتو اکاډمۍ کې دي، خو هغه یوه کلمې نسخه خو ډېره زیاته د هغه آب بها ده، د هغې قیمت اندازه نه شي کېدی، ځکه چې د هغې د فردوسی د شاهنامې د کردارونو مینیچر پینټینګ پکې شوی دی، رنګین پینټینګ، او زما خیال چې هغه نایاب ترینه نسخه ده په دنیا کې.
ډاکټر سلمہ شاهین دا هم وایي له دوی سره 3500 زړې نسخې پرتې دي چې دغه یې 1400 سیډیګانو ته اړولي او په اړه یې په اردو او انګریزي ژبو کې د کتاب په شکل تفصیل هم لیکلی. راجولي شاه خټک وایي پښتو ډېر زوړ تاریخ لري چې زیاتره قیمتي کلمي نسخې د خلکو د ناپوهۍ له وجې ضایع شوي هم دي او باید اوس د هغه لرغونو نسخو د خوندي کولو لپاره کار وشي چې دوی ته په سناسه ذریعه ترلاسه شوي دي.
داسې پینټینګ دي پکې، مینیچر پینټینګ چې ستوري واړه واړه تصویرونه پکې په ګوتو باندې جوړ شوي دي. بیا د هغې نه علاوه د خوشخطۍ د کیلیګرافۍ یوه نمونه ده د یو ډول، خو اصل کار د نسخو د خپل کاغذ د خپل خط او د خپل دغه پینټینګ د هغې د محفوظولو کار دی، پریزر کولو کار دی. نه به کومه ساینسي طریقه باندې کېږي.
د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر سلمہ شاهین دا هم وایي که څه هم زده کوونکي کولی شي له سیډیګانو د دغه زړو نسخو په اړه معلومات ترلاسه کړي او ویل ولي، خو باید دغه ټولې کلمي نسخې داسې خوندي کړل شي چې را روان نسلونه یې نه یوازې په اړه معلومات ترلاسه کړي، بلکې دا به د پښتو ژبې یو لوی خدمت وي چې دوی یې خوندي وساتي. د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا، په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا،
په 30 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو دغه د نن ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی شئ. تاسو زموږ خبرونې په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام، د دې ترڅنګ د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی او لوستلی شئ. دغلته د مشال ریډیو اونیز خبرونې، ویډیوګانې، تازه خبرونه او رپورټونه پراته وي چې تاسو لوستلی شئ. د سهار لس نیمې بجې شوې دي. د اسرار عالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د پولیسو یو ایس پی په ګډون نهه کسان وژل شوي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امریکا بې پیلټه الوتکو یو بل برید کړی چې په کې درې مشوق وسلوال طالبان وژل شوي. د کوهستان کوډو کوډ یونین کونسل په غدر سیمه کې د لانجمنې ویډیو وروسته ویل شوي چې په دغه ویډیو کې د څلور واړو میرمنو او د دوو سړو ژوند ته خطر ده او جرګې فیصله کړې چې د کسانو ته به د مرګ سزا ورکول شي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي پروندګل په ورځو د هلیکاپټر راپریوتو په پیښه کې د دوی دوه پوځیان وژل شوي. د قطر په سرخار دوه کې پروندګل په ورځو په یو شاپینګ مال کې لګیدلی اور کې د 10 ماشومان په ګډون 19 کسان وژل شوي. او د یمن چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د القاعده په یو مشر هوایي برید کړی چې په کې لګتل لگا 15 اور پکې وژل شوي.
لاند خبرونه مو د اصرار عالم مومن نوریدل. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې په یو شمیر ملکی مسلو پکې لیکل شوی دی. تفصیل د اسلام آباد نه سراج صحیح راکوي.
نن د انګریزي ژبې رسپانې ډان خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې پاکستان مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا غواړي چې وزیر اعظم ناهل وګرځي او د دې لپاره یې عدالت کې پیټیشن یا درخواست جمع کړی دی. دغه رنګ د انګریزي ژبې رسپانه دی نیوز او ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې رسپانه جنگ آج او ایکسپریس دا خبر سدا سي لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په حق له د قومي اسمبلی د سپیکر فیصله سپریم کورټ کې چیلنج کړی شوی دی. او مشرق رسپانه خپل سرخی کې د غټ خبر پتو گلی کی جمیران شاہ او میر علی کی ڈرون حملوں کی یولس کسان اجلے شوی دی. اوس یو نظر د مقامی رسپانو پا اداریو باندے. مشرق رسپانو خپل اداری کی لکی چی لنڈی کوتل کی دا بجلی دا نبا حال ولو لوجی قبائلی مشارانو دا پولیو مهم دا بائیکاٹ کولو فیصلہ کڑی دا او دا لکی ور کڑی دا چی تعلیمی ادارے او دا صحت مرکزو نبا هم بندولے شی. اداری لکی چی دا دی قبائلی مشارانو وینا دا کا بجلی بحال نکلے شوا ندوی بدا حکومت سرا ہر کس ممرستا ریگ دی. اداری اولان دلی کی چی خیبر ایجنسی کې هسی هم د پولیو رنس شکایتونه مخې ته راځي او دا رنګ د تعلیمي ادارو هم بد حال دی. د دې پترس کې اداري قبایلی مشرانو ته مشوره ورکوي او لیکي کچري د دارنګ احتجاج لوجه د بجلی لوډ شډینګ کې کمی راځي هم نو پکار نه چې دارنګ احتجاج وکړي شي ځکه چې داسې کولو سره به دغلته د پولیو رنس کې زیاتوالی وشي او بل طرف ته به طالب علمانو ته هم د اسکول د بندېدو له کبله زیان ورسي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان سټیټ بینک اوسنۍ شمیره کې انکشاف شوی دی چې یو پلو د کال 2008 نه پاکستان کې په غربت کې اضافه شوی دا نو بل پلو د وسایلو د غیر منصفانه تقسیم له وجې 2009 کروڑپتیان پیدا شوی دی. ادارې لیکي چې د دې حالاتو اصل وجه دا چې پاکستان کې دا روایت را روان دی چې دلته سرمایداران قرضې واخلي او هغه تیرې کړي او دغه رنګ بیا زور یې د اولس نه د ټیکسونو په مت کې وستري شي او ورځ په ورځ په دې اولس باندې نوي ټیکسونه لګوي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت داسې پالیسي خپل کړي چې راتلونکي کې بجټ کې داسې لارې ولټوي چې په غریب باندې لږ تر لږ او په سرمایدارو باندې زیات نه زیات ټیکس ولګولې شي نو هله به ممکن شي چې د پاکستان نه غربت ختم کړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نون خواجه آصف توهيني عدالت کیس کې د وزیر اعظم د ناهلې لړکي د قومي اسمبلی سپیکر د فیصله خلاف سپریم کورټ کې ریټ پټیشن جمع کړي دي چې په کې وفاق وزیر اعظم الیکشن کمیشن او د قومي اسمبلی سپیکر ډله جوړه کړې شوې ده. اداري لیکي چې د خواجه آصف درخواست کې ویلې شوې دي چې د سزا وروسته وزیر اعظم ناهل شوی دی او هغه د پپوري توګه د کار نه منې کړې شي. اداري لیکي چې دغه رنګ د عمران خان هم دا دریز دی. اداري زیاتوي چې کوکتې شنو هر ورځ د پاکستان سیاستدانان یو نوې مسله را پیدا کوي او دوی د تیر وخت نه د سنز د کولو قسم خوړلې دي او هم دا وجه ده چې د پاکستان قوم هر ورځ د نو نو بحرانونو سره مخ کیږي. اداري زیاتوي چې اولس د ګرانۍ او لوډ شډینګ له وجې تنګ شوی دی او سیاستدانان دی اړخ ته پام نه راګرځوي او د خپل مفاد لپاره لګیا دي منډې تړلې وهي. اداریا اخیری کې وایي چې نور د پاکستان حالت د دا قسمه رویو اجازت نه ورکوي. باید چې سیاستدانان خپل رویه بدل کړي او د ملک اصلي مسلو ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. د انډیپندنت ورځپاڼې د ډاکټر شکیل افریدی په اړه یو مقاله لیکلې او نیویارک ټایمز لیکي تر څو په افغانستان کې د افیمو کرنیو ختم شوی تر هغې پورې په دغه هیواد کې امنیتي وضع جمهوریت مضبوطول او توترغلو ختمول ګرانه ده چې سرته ورسیږي. بوریوال کاکړه ورو
د برتانی دی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي امریکا هغه مهال پاکستان ته په ورکوونکې مرسته کې د 3.5 میلیون ډالرو د کمی اعلان وکړ چې د هیواد ډاکټر شکیل افریدی ته تر یوې پټي مقدمه وروسته د 3.5 کالو د بند سزا واوروله. ورځپاڼه لیکي نړۍ ته معلومه ده چې د ډاکټر افریدی جرم دا و چې په بټاباد کې د اسامه بن لادن موجودګي د هغه په ناولي بنگله کې ثابت کړه. په مقاله کې راغلی دا ګام به پاکستانیانو ته سبق وشي چې ولیا له هغه زړور ډاکټر پوری کار لرلی وو چې له هغې امریکایي ادارې سره یې مرسته کوله چې خپل دښمنان ځوروي او وژني. په مقاله کې راغلی د سی آی ای د هغو تورو زندانونو او د اوبو په ذریعه د ځورونې او د ملګرو امیرانو پر زندانونو کې د بېګنا کسانو کړاوونه دي هیر وي. د ډاکټر خو له آزادې نړۍ سره شکړې وو. د انډیپندنت ورځپاڼې لیکي ډاکټر افریدی لیون پنیټا هغه وخت اخیستی وو چې د سی آی ای مشر وو او اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې تورن دی چې د هغه ملاتړ یې ونه کړ. په مقاله کې راغلی ډاکټر افریدی په پټه توګه په قبایلي سیمه خیبر کې مقدمه سو، نه پر رسمي تورونه پورې کسول، نه یو وکیل درلود، نه ترې بیان واخیستل سو او نه هم مقدمه وچلې ده. بس د پاکستان دولت یا ریاست پر ضد د سازش کولو او د لوړې غداري تور پرې پورې سو. مقاله زیاتوي په غداري او لوړ غداري کې د توپیر نه معلومیږي، خو لکه څنګه چې د پاکستان د امنیتي ادارو جوړښت د برتانیې په څیر دی نو کېدای سي چې دا لفظ هم برتانیې ایجاد کړی وي. بل پلو د امریکا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې علي ساجی روبین او میتیو روزنبرګ لیکي لکلون رئیس امریکایان په دې حد سودي چې په افغانستان کې د اپیمو کاروبار لمنځه یوسي او د دې لپاره د هر څو موسمونو له حسابه له نوې سره ستراتیژي لیکلي او په تیر یو لسیزه کې د کوکنار ختمولو لپاره د څه باندې 6 بلیون ډالر لګولې دي. د کوکنار کاروبار په دغه هیواد کې له یاغیتوب سره مالی مرسته کوي او درغلی زیاتوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې د کوکنارو کروندګر او کاروباریان لپاره لا هم د دغه کاروبار لومې نه دي شلېدلې. حکومتي چارواکي لکه د طالب قومندانانو غوندې په دې د خپلې جګړې محور د کوکنارو ضد مبارزه ده چې د امنیت سمولو لپاره مهم بولي. ورځپاڼې زیاتوي چې پر ټولو هڅو سربیره لا هم ډېر مشکلات پېښونکي نشي شتون لري. له اپیمو د اخلاصو سبو شمیر په 2010 کال کې شل وو او اوس ولستی او کېدای سي چې د چیرونو تر پای تر رسیدو وروسته تر دې هم لږ وخیزي.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
مشال ریډیو تا غوږی. اوس هم زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې امنیتی چارواکي وایي په موساخیل ولسوالۍ کې افغان او نېټو ځواکونو په ګډو عملیات کړی دي او 14 وسوال مخالفین یې وجلی او دوه نور یې ژوندی نیولې دي. اخوا د وسوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په موساخیلو کې په ملګرو بمباری شوي چې شپږ کسان پکې وجل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د خوست په مساخل ولسوالۍ کې افغان او ناټو ګډ ځواکونه عملیات کړي، 14 وسلوال مخالفینی وژلي او د نوري ژوندۍ نیولې دي. په خوست کې د سرحدي پولیسو د دوهم ځوند چټک خبرګون کنډک کمانډان ډګروال تاج محمد وایي چې عملیات یې د دوشنبه ګل پښپا د خوست په شمال کې پلسګونه کیلومتر لرې پرته مساخل ولسوالۍ کې د مخالفینو د راټولېدو په یو مرکز کړي چې په وینا یې 14 وسلوال مخالفینی پکې وژلي، دوی ژوندۍ نیولې او د دوی زیات اندازه وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي. ډګروال تاج محمد زیاتوي چې په وژل شویو کې بهرني جنگیالی هم شامل دي.
یو زخمی او یو ژوندۍ دلته نیولې، یو زخمی مخکې نیولې او چې هغه چې نه وي یو ځواک.
همدارس د پکتیا د ولی وین روح الله سمون وای چې 13 ورځ د پکتیا په ډنډی پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او سرحدي پولیسو ترمنځ نښته شوې چې په وینای په نښته کې وطن وسلوال وژل شوی او درې نوري ټپیان دي. سمون زیاتوي د څلورو تنو وژل شوي جسدونه وسلوالو له ځانه سره وړي، خو د درې نورو جسدونه سرحدي پولیسو ته ورپاتې چې د وخت د څمکنۍ ولسوالۍ په روغتون کې ایښي دي.
زخمیان درې دي، یو زخمي درې نفر ده، دې څنګه درې نفر سرحدي پولیس هم اتیانو خوړلنې درمل وروسته درخت شوي دي.
دا وسلوالو طالبان وایي زبیح الله مجاهد وایي چې په مسخیلو کې په ملګرو بمبارد شوی، شپږ تنه وژل شوي، خو د پکتیا په نښته کې بیا امنیتي ځواکونه تدرنه مرګ ژوبلاړه ولي. زبیح الله مجاهد زیاتوي چې د دوشنبې په ورځ د پکتیکا ولایت د امنی ولسوالۍ د پولیسو قمندان توفیق د شپږو نورو پولیسو سره یو ځای ولسوالۍ ته نږدې په یو مخامخ وسلواله نښته کې وژلی. د پکتیکا امنیه قمندان جنرال دولت خان ځدران هم د پیښې تایید کوي او وایي چې په دې پیښه کې د ولسوالۍ امنیه قمندان توفیق د خپل یو تن ساتونکي سره ټپیان شوي، خو څوک وژل شوي نه دي. د یادونه ده چې د هوا په ګرمېدو په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا په هیواد کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې کله کله درنې مرګ ژوبلې هم لري. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو ته غوږی. خیبر پښتونخوا کې د ایډز د مخنیوي د ادارې یو چارواکي وایي چې د 2907 او 90 د ایډز مریضان رجسټر دي، چې 3500 پکې د بهر هیوادونو راستانه شوي دي. دغه شان دا مرض په نشیانو کې ډیر په تیزۍ سره خوریږي، او ډاکټران دا هم وایي هغه خلک چې د سیرنج په ذریعه د نشو استعمال کوي زیات امکان لري تور زیړې او ایډز ته یو نه بل ته ولګوي. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د ایډز د رنج د مخنیوي د ادارې او چارواکي د وینا تر مخه په پیښور او د صوبې نورو برخو کې په نشایانو او سوالګرو کې د ایډز او تور زیړې یا هیپاټایټس سی مرض ډیر په تیزۍ سره خوریږي، او حکومت له پکار دی چې د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د صوبایي ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر راجول مشال ریډیو ته وویل چې 13 د پیښور ضلع انتظامی د پوډریانو او نور نشایانو خلاف یو مهم پیل کړی، او بیا چې د شوی کسانو ټیسټ وشو نو په دوه شو کې یوولس د ایچ آی وی پازیټیو یا د ایډز مریضان ثابت شو.
دا نشین چې کم دي مطلب کوم کس په نشو کې مبتلا دي، نو هغه د یو د بل سرنج استعمالي، نو مطلب ټول په یو سرنج باندې دي کې چې د سوپور هغه په چوي نی او کار کوي، نو مطلب پیږي چې نه چې کو یو د ایچ آی وی بل توشي.
ډاکټر راجوال زیاته کړه چې 2 درې کمزر کسان د ایډز مریضان رجسټر دي، چې زیات تر پکې د بهر هیوادونو نه راغلي دي. خو بیا د خیبر پختونخوا د خیر خیګړ صوبائی وزیر میرمن ستاره ایاز وای چې دا ډیره د تشویش خبره ده، او دوی د دې د مخنیوي لپاره د متعلقه چارواکو یو غونډه را بللې ده.
زمان په دې هفته کې ان شاء الله د دې باندې میټینګ دی، او موږ خپل کوشش کوو چې دا موږ کوم د دارو کفالی دي چې دا موږ د دې خلکو لپاره چې دا څنګه ایج دی یا هپاتایټس چې دې موږ سپریټ خلکو نه اند کې ایثار پاتې کو چې دې علاج هم کیږي او دا نور مخ کې دا خوري کیږي.
دا یادونه ورده چې 13 صوبایي حکومت د سوالګرو او نشایانو د درملنې او ساتنې لپاره دارو کفالی جوړ کړی وي، خو اوس په پیښور کې دغه دارو کفالی غیر فعال ښکاري، او په ښار کې د سوالګرو او نشایانو شمیره یو ځل بیا زیاته شوې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تغوغي. د بشري حقوقو د سار ادارې په یو ریپورت کې ویلي د پاکستان حکومت سخت دریزه حسوي چې احمدیان او زوروي. د ریپورت تر مخې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه باید هغه کسان عدالت ته راکش کړي چې په 2010 کال کې په لاهور کې پر احمدیانو حمله کړې وه، او 94 کسان یې پکې وجري وو. په دغه حمله کې چې په دوو عبادت خانو ترسره شوې وه، 100 زیات کسان پکې ژوبل شوي هم وو. د بشری حقوقو د سار د ادارې د دغه ریپورت مهمه برخه زموږ د همکار پامیر ساحل ناورو.
د بشری حقوقو د سار اداره وایي د 2010 زیږیز کال د مې پر 28مه اسلام پال سخت دریځه وسلوالو په لاهور کې د احمدیانو پر دوو عبادت ځایونو للاسی بمونو ځانوژونکو حمله کوونکو او نورې وسلې سره حمله وکړه. د دې حملې ذمہواري پنجابي طالبانو پر غاړه اخیستې وه چې د پاکستان د طالبانو له تحریک سره تړاو لري. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د حملې پر مهال حکومت دوه کسان نیولې ول، خو تر هغې وروسته په دې کې پاتې راغلی دی چې د دې کسانو عدالتي مقدمه وشي او عدالت په بیا بیا دا معامله ځنډوي. د هیومن رائټس واچ ادارې د آسیا مشر برډ ایډمز وایي دا بدمرغي ده چې په لاهور کې د احمدیانو تر ټولو وژنې وروسته دوه کاله تیر شوي او حکومت هغه مشکوک کسان چې نیولې دي تر اوسه مقدمه کړې نه دي. برډ ایډمز وایي د هغو سخت دریزو چې د احمدیانو پر ضد تاوتریخوالي ته هوا ورکوي له ژغورلو سره حکومت وسلوال زړوروي چې محصورې او یوازې ټولنې په نښه کړي. نوموړی زیاتوي له دې کار سره د ټولو مذهبي لږکیو یا اقلیتونو ترمنځ ویره او ناخوندیتوب پراخیږي. د بشري حقوقو څار اداره وایي د 2010 زیږیز کال تر پیښو وروسته د احمدیانو پر ضد د کرکې کمپین نور زیات شوی دی. په 2011 زیږیز کال کې په فیصل آباد کې په خپور شوي یو پمفلټ کې د 500 احمدیانو نمونه لیکل شوی ول او په دې کاغذ کې ویل شوی ول چې دوی د خپل ټولنې له ټولو غړو سره د اسلامي قانون تر مخې د وژلو حقدار دي. اداره وایي دا پمفلټ چې چا خپور کړی و د هغوی پر وړاندې حکومت هیڅ ګام نه دی اخیستی. د بشري حقوقو څار اداره وایي په روان کال کې هم په لاهور کې سخت دریځ ډلو د پاکستان د قانون په استعمالولو احمدیان له دې راوګرځول چې ځان ته د مسلمانان ووایي او د دوی د یو عبادت ځای ځینې برخې په زور ونړولې. سخت دریځو ویل د دې عبادت ځای ځینې برخې د جومات په څیر دي. د پاکستان په آئین یا اساسي قانون کې احمدیان غیر مسلمانه بلل شوی دي. د بشري حقوقو څار اداره وایي په راولپنډي کې چارواکو د سخت دریځو ډلو په وینا احمدیان له دې راوګرځول چې خپل عبادت ځایونو ته لاړ شي. د ادارې په وینا په دې دواړو پیښو کې د پنجاب صوبایي حکومت او پولیس چارواکو د احمدیانو او د دوی د عبادت ځایونو د ساتنې پر ځای د سخت دریځو غوښتنې ومنلې. هیومن رائټس واچ د پنجاب پر حکومت ټینګار کړی دی چې د هغو پیښو پلټنه دې وکړي چې پکې د احمدیانو ویرولو، ګواښونو او د هغوی پر ضد لتاوتریخوالي کار اخیستل شوی او هغه کسان دې مقدمه کړي چې په دې کارونو کې ککړ دي. اداره وایي په پاکستان کې د احمدیانو ځورول په ټولیزه توګه نه یوازې قانوني بڼه لري بلکې حکومت دا کار هڅوي. د پاکستان د سزاګانو قانون په ښکاره توګه د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو پر ضد په عمومي توګه او د احمدیانو پر ضد په ځانګړي ډول توپیر یا تفریق پالي. همداراز د دې قانون د 295 مادې دریمه برخه د هغو کسانو د وژنې امر ورکوي چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی وکړي. هیومن رائټس واچ زیاتوي د پاکستان حکومت باید داسې قوانین جوړ کړي چې پکې احمدیانو او نورو مذهبي لږکیو ته حقونه ورکړل شي او هغه ټول کسان مقدمه شي چې پر احمدیانو او نورو اقلیتونو د حملو کولو پلان جوړوي او یا دې ته ورته نورو کارونو شاته وي.
زمونږ همکار پامیر ساحل وو او اوس هم په روانه خبرونه کې راځو د مشال ریډیو اونیزه مزاحیه خبرونه پام کاوه تا. دا پروګرام ستاسو لپاره د کوټینا د مشال همکار امان الله ناصر جوړوي.
السلام علیکم ګرانو قدر منو پکړو کلوی دلو د گرمی په خلو لمبی دلو پل مرونو سوزلو د انارو او میمو او توهین عدالت د کیسونو په غم لړلو او ریدونکو ګورګن مرچکی سره د ډیرو رنگا رنگ مرچکی خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې خزو به پریشان کړی نه یاست، د ماشومانو اسکول والا به زهیر کړی نه یاست، دکاندارانو به په تکلیف کړی نه یاست، ټریفیک پولیس به درولی نه یاست، ګدګاړی والا به لاندې کړی نه یاست او دهشتگردانو با اغوا کړی نه یاست. نو راغلی ګورګین مرچکی د مرچکو په ګونی لوړ ناس د مرچکی مرچکی خبرونو سره خبر دادی چې سرکار دا اعلان کړی دی چې پټرول، ګیس او بجلی به یواری بیا ګرانیږي. د دې خبر په اوریدلو عوام ډیر سخت په غوسه او دا وخت د لانګ مارچ تیاری کوي. دا لانګ مارچ چیرته او څنګه کیږي؟ زمونږ د نماینده شالیلا بادامی راپور.
زه دا وا وخت په دې لانګ مارچ کې ولاړ یم چې معلومیږي خو 60 مارچ، مگر دوی وای چې لانګ مارچ دی. جی ورور، دا اوس 60 مارچ دی که لانګ مارچ دی؟
مارچ مارچ وی، هغه که لانګ وی او که 60 وی.
وی بخښنه غواړم، دا خو د صبح بلوچستان مشر رښتیانی صاحب. سر سلام علیکم سر، دا لانګ او 60 خبره خو به کیږي؟ تاسو دا راته ووایاست چې تاسو مدام په اسلام آباد کې ولی یاست؟
مینه د ښکلو څنګه کیږي، ما ته چل نه راځي. وی الله، څوک په صدر څنګه ګرانیږي، تا ته چل نه درځي، وجنۍ چل نه درځي.
یو یو یو، دا څنګه سړی دی؟
سړی سړی وي، هغه که غویی وي او که سړی وي.
تو ما ته دا راته ووایا چې ته په دې اسلام آباد کې ولی همیشه خپل صوبې ته ولی نه
ځې؟ په اصل کې په ما د خپلې صوبې هوا بالکل ښه نه لګېږي. د اسلام آباد دریابونه، فنډونه، وای توبه، سړکونه په ما بیخي ډېر ښه لګېږي. په بلوچستان کې نو څه شته؟ دوړې، دودونه، غمونه، فریادونه.
تاسو په دې لانګ مارچ کې څه کوئ؟ دا خو د حکومت په خلاف دی.
لانګ مارچ لانګ مارچ وي، هغه که د حکومت په خلاف وي او که په حق وي. اوس یم دا حکومت خو تلو والا دی، هغه مثال دې نه دی اورېدلی؟ وایي کښتۍ چې ډوبېدو والا وي نو کښتۍ بدلوه.
ګرانو قدرمنو اورېدونکو، د دې د مخه چې رښتیانی صاحب جوړونګان وکاږي، موضوع د دې لانګ مارچ وي بلی حیثیت ته چیرې چې توتکۍ د یوه احتجاج کوونکي سره مرکه کوي.
خپل ګرانه شارایلا دې په ګاډۍ کې واستوله، ما خوارکۍ په رقشا کې. ګرانو ورونو عزیزانو، دا وخت زه په خولو لنده په لاک مارچ دی که په پاک مارچ کې ولاړه یم. دغه سړی ډېر پورته پورته غورځي. ورځو چې سوایي
نه منم، نه منم، دا ظلم نه منم،
نه منم، نه منم، دا ظلم نه منم،
نه منم، نه منم، دا ظلم نه منم،
نه منم، نه منم، دا ظلم نه منم.
ای ورور خبره واوره.
لری که جذباتی ام راست خوږیږي.
تاسو خبره خو واورئ وروره.
ما تر ننه د خپل پلار خبره نه ده اورېدلې.
ځکه خو دی در بدره یې.
څه مطلب؟
مطلب دا لاک مارچ د څه دپاره دی؟
دا مارچ د دې دپاره دی چې سرکار دا پیټرول ولې لس روپۍ ګران کړي دي؟
باید چې سو یې ګران کړي.
باید چې سل روپۍ یې ګران کړي، یا یې دوه سوه روپۍ ګران کړي.
وای وای، دا خو به اوس په وژني دوه سوه روپۍ؟
اوونو چې پیټرول په 56 روپۍ لیټر سي، موټران او موټر سایکلان به ودرو، خپل سایکلان به راوباسو، بچت که بچت، ورزش که ورزش.
ایډیا خو دې بده نه ده ګران اورېدونکو.
وم ار ورځ دې په لسو لسو روپۍ پریشانه کوي، د یو وارې بېغم ختم سي. برته به خپل سایکلان وي، حسان به وي، بګۍ به وي، خچران به وي، مستی به یې، شلومبې به یې.
وای وای، دا خو به بېرته سل کاله شاته بیا یې، دا خو ترقي نه سوه.
څه دې ته ته ترقي وایې؟ ورور د ورور دشمن، تربور د تربور پر مځکه قبضه، یو خوا بم بله خوا عمله، د کچرو ډکې اوبه، د ملاوت نه ډک خواړه، د تعصب او د کرکې ډکه فضا، نه شورواسته نه الوا، څه کوې دا ترقي؟
تاسو دا راته ووایه چې د دې د مسایلو حل څه دی؟
د دې حل دغه دی چې تعلیم وکړي، چې خپل دوست او دشمن وپېژني، کورسپېری د دوو خرو دانه نه سره جلا کول.
تعلیم خو ټولو کړی دی.
په نقل پاس تعلیم نه درښیم، پاک حلال تعلیم وکړي، چې تعلیم وکړي په ښه او په بد به مو سر خلاص. د قلم او د کلاشوکوف فرق به وپیژنی، دوست او دشمن به وپیژنی، او که داسې وسي نو به امن راسي. چې امن راسي تجارت به شروع سي، چې تجارت راغلی پیسې به راسي، او چې پیسې راسي بیا نو بلی بلی.
یو یو وروره، تا خو تقریر شروع کړې.
نن سبا د ټولو په تقریرو ګزارت، بې له تقریره پاته بل څه شي. دا تیریږه کنه اوس بل تقریر درته شروع کوم.
نه جانانه، بل څه شروع نه کې. د اول څه قبل پستر درته سوی دی. ګورګین جانانه، سټوډیو ته درغلم.
ګرانو اوریدونکو، دعوتو تکی چې تاسو ته راپور وړاندې کړ، اوس هم د نن سبا په جنګونو یو دلچسپ راپور. د دې راپور جوړونکی دی سورسک بے پروا. حالانکه روژه ته لا دوه درې میاشتې پاتې دي، لیکن د روژې د نامه په اوریدو ځینې خلک اوس لا بیا سره په جنګ سي. نن د دوو کسانو صرف او صرف په دې خبره سره جنګ سو چې یوه ویل دا واري روژه بیا دیرش ده، او بل ویل چې نه نویش ده. نور کم کم جنگونه وسول، او د کېدو امکانات یې دي. راسی چې واورو د شالیلا بادامی راپور. سوسو شالیلا،
ستاسی دی دغم راپور سی خوار سی چی اوزای مصیبت وی حل تا تاسو ماست وی.
ولی چه کسا ده تا دا وقت تلیپون پر کرشه حوازتی کرده دنیا آوری.
سوری گرانو آوری دون کو زدا وقت پا یو کسا کی ولاره یما. دل تا دا دو امسایگانو شوزو سر جنگ دی، دادی تاسو پخپل یو آوری.
یو غاش نستا ویشتان دی تک سپین دی بودی لانور تور وک سپینا
شا پا ویشتانو با ولگا و مرنگ او پا تسو غاشونا تا ودر رچ دا پلاستیکی غاشو والا داکتر راشی و بمینا پیشنی قدی پا ما پسی لیوانای نسو رو بیامی مبولا بی بی کوتر
کستا پسی لیوانای که دی نو زما سر بی واده نوائی کڑی دوخی مور. زما پلار ته ستا په باره کې ویل چې اوله مینه مې دومره جنګیره دومره پیخنه ده چې یو وارې ووینم درې شپې خوب نه راځي.
یو یو ودرې ژېره دا پته پزه لکه الوچه چې په سوکو وې ته اوس راایسته یې. زما غوږونه لږ غټ دي که مې ولاړ چې په فلمانو کې کاسټ سوی وای.
الله الله، بیا مو پر څه شي سره جنګ دی؟
ای سړیه، ته ماته دا ووایه چې زه ښایسته یم او که دغه پته.
هی هی، یوه یټیا خپله پیټیا.
څه شي څه دې وویل؟
هېڅ مې نه دې ویل دي. د خدای پار دی، په ټول کلي کې مې مشوره کړی یم، ټول خلک راباندې خاندي. پښتون سړی یم، په پښتنو کې ډېره بده خبره ده چې د ښځې آواز د کور ته باندې و.
یوه خبره مې په خلاصو غوږو واورم، اوس به په دې کور کې یا دا اوسېږه او یا زه.
زه اوسېږم، ته اوسېږې زما چوټه. زه اوسېږم، زه اوسېږم، زه اوسېږم.
جنگ
نن په سر باندې خوړلې مې بوټونه نن پسر باندی خدلی می بوټو نم نن پسر باندی خدلی می بوټو نم چپکور می ودا مور شدی جنگون چپکور می ودا مور شدی جنگون نن پسر باندی خدلی می بوټو نم نن پسر باندی خدلی می بوټو نم maga ding 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 maga dang 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 maga ding 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 maga dang 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 mare mare sa da dang da dang dang mare mare sa da dang da dang dang da 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 da
mungta pa de pata likuna ra ole gaye post box number 3014 islamabad